تاسو ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د دې خبرې د البته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د ورستو څرګندونو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. دغه راز پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر یو ځینې نور موضوعاتو مهم راپورونه راغونډ کړي. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په 2 نیمه کې ستاسو د ورکو شویو اعزانو د لټې پروګرام اوریدلی شئ. دغه راز به په د ترکیه په استانبول ښار کې د ایکو یا د اقتصادي همکاري د سیمیز اقتصادي همکاري د سازمان په اړه هم وروستی حال درکړو. خو لومړی به فرشته جلالزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام، سهار مو په خیر. پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی به نن په استانبول کې د اقتصادي همکاریو د سیمه ایز سازمان ایکو په سرمشتیزه کې برخه واخلي. د سولې د عالي شورا مشر له وسلوالو طالبانو یو اربیا وغوښتل چې له وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي. د پاکستان د خیبر ایجنسۍ په مرکز لندې کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته له سیمې څخه د وتلو خبره سوې ده. او د امریکا او د روسیې ترمنځ د سټارټو په نوم د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون د متحدو ایالاتو له سنا پاسو. جمهور رئیس حامد کرزی بنن په استانبول کې د اقتصادي همکاریو د سیمه سازمان ایکو په سرمشتیزه کې برخه واخلي. په نننۍ سرمشتیزه کې د پاکستان، ایران او آذربایجان تر څنګ د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ولسمشران برخه لري. ایکو لس دایمي غړي لري او هدف یې په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ده. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له نوي وزیر علي اکبر صالحي سره یو ځای په دغه سرمشتیزه کې حاضر سي. دوی به وروسته له ترکي مقاماتو سره د تهران د اتمي هڅو په اړه جلا خبرې وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په استانبول کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي د تهران د اتمي لانجې لپاره د سیاسي حل د پیدا کولو په سر مذاکره پیل کړي. دوی بل خبر لمخې ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ترکیې په 15مې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر د مطبوعاتو له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دوی په دې غونډه کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د سولې د عالي شورا مشر له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له وسلوال مخالفت خلاص واخلي او د سولې خبرو ته حاضر سي. برهان الدین رباني پرون په ختیځ زون کې د خلکو له استازو او دولتي چارواکو سره ولیدل او د سولې له پروګرام سره د یو ځای کېدو پر جزئیاتو یې معلومات ورکړل.
سولې د هر چا په ګټه ده. اوس موږ افغانانو یو بل سره خبرې کوو، په کار داده چې نور پرې نژدو چې زموږ تاسو مظلوم خلک په دې مشکل کې شي.
برهان الدین ربانی پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د حکومت له رایې پرته هیڅ پرمختګ امکان نه لري. د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر پرون په بلخ کې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې د بلخ د اوسیدونکو همکاري مثبته وبلله. بلخ اول ولایت دی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې ودانۍ پرون هلته په رسمي ډول پرانیستل شوه او د دې ترڅنګ د نیالګیو د روزنې یو پروژه هم پکار پایلو کړ. له دغه ځای به ټول شمالي ولایتونو ته مسمر او زینتي نیالګي استول کیږي. پاکستانی چارواکو د خیبر ایجنسۍ په مرکز لندې کوتل یلوار کې میشتو افغان کډوالو ته له دغه سیمې د وتلو امر کړی. په سیمه کې میشتو په زرهاو کډوالو ته ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې دي کړي ونغاړي او د لوارګې له حدودو دی ووځي. خو افغان کډوال بیا وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې اوسېدلي او هلته کاروبار لري، نو نسي کولای چې په دومره لنډه موده کې خپل ځانونه راغونډ کړي. ځایي دولتي چارواکو دغه پریکړه د خیبر درې په اوږدو کې د ناټو پر اکمالتي کاروانونو د حملو په عکس العمل کې کړی او ادعا یې کړې چې پر دغو کاروانونو د شویو وروستیو حملو په تور یو شمېر افغان کډوال هم نیول شوي دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سټارټو په نوم د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون د متحدو ایالاتو له سنا پرون پاس شو. د امریکا د سنا غړو پرون دغه پلان ته یو اویا موافقې رایې ورکړې. د د ولسمشر اوباما ادارې یو شمېر لوړ رتبه پوځي قمندانانو او دفاعي چارو ماهرینو ته په وروستیو کې دنده سپارلې وه چې په سنا کې د اقلیت جمهوري غوښتونکو یو شمېر چې د دې په وړاندې زړه نازړه وو د مثبتې رایې ورکولو ته قانع کړي. ولسمشر اوباما وویل په سنا کې له دغه پلان څخه ملاتړ نړۍ ته یو قوي پیغام استوي.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2 decades.
ولسمشر وایي دا په تیرو دوو لسیزو کې د اتمي وسلو د پراختیا د کنټرول لپاره تر ټولو ستره موافقه ده. دا به زموږ او د روسیې د اتمي وسلو په راکمولو او مسؤلیت کې کار وکړي. د دې موافقې پر اساس به زموږ څارونکي بیرته د روسیې په اتمي تاسیساتو کې څیړنې پیل کړي تر څو په دې ډول دې تړون ته د روسیې په تعهد یقیني سو او باور رامنځته سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د امریکا د سنا لخوا د دغې موافقې د تایید هرکلی کړی دی. روسانو ویلي چې دوی باید د امریکا لخوا د وړاندې شوي موافقې لیک جزئیات مطالعه کړي او وروسته به یې د تایید اخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتو اتمي انرژۍ د څارنې اداره وایي چې په سربیا کې له یوه غیر فعال اتمي ریاکټر څخه څو ټنه ډېره قوي راډیو اکتیف اتمي خاکه روسیه ته ولېږدول سوه. دغه مواد په سري ډول تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې روسیه ته لېږدول سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې دا مواد بلګراد ته نږدې د سربیا له یوې کارخانې چې اوس فعالیت نه کوي پرون په روسیه کې خوندي ځای ته ورسېدل. ویل سوي چې په دې موادو کې 14 کیلوګرامه په لوړه سطحه غني سوي یورانیوم هم سته چې په اتمي سرګلولو کې کار ځنې اخیستل کیدای سي. چارواکو ویلي چې روسیه ته د دغو موادو انتقال چې ستر امنیتي تهدید متوجه کړی وو تر ویې میاشتې زیات وخت ونیو. او د ایران د اپوزیسیون مشران وایي چې ایران دې پر انرژي او خوراکي موادو د سبسایډۍ په لرې کولو یوه تیاره اقتصادي راتلونکي ته سترګې په لار وي. د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر تهران د ملګرو ملتو بندیزونو هم د دغه هیواد اقتصاد سخت ځپلی دی. د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو د کاندیدانو له ډلې میر حسین موسوی او مهدی کروبی د مخالفینو په یو پاڼه کې په یو بیان کې د دغو سبسایډیو د قطع کولو ملاتړ کړی خو وایي هغه په سمه توګه نه تطبیقیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد د سبسایډۍ د قطع کولو پلان په نیمه پیړۍ کې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره مهم بللی دی. د دغه پلان د تطبیق راهیسې په دغه هیواد کې په تیرو څو ورځو کې د تیلو بیه 4 چنده او د خوراکي موادو بیه 2 چنده لوړه سوې ده. دغه خبرونه
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي چې طالبانو دا درک کړی چې جګړه نشي ګټلی. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو قمندان وایي د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ د هیله من کړی چې دغه ځواکونه به په نږدې راتلونکي کې وکولی شي چې په خپلواکه توګه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو او د ادعاو په اړه د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو د دوی راپورونو سم ځواب نه دی ورکړی. چارواکي وایي چې د ایراني چارواکو هغه اقدام چې له خپلې پولې افغانستان ته د تیلو د سلګونو ټانکرونو د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې تر اوسه د جنوب لویدیځې سیمې خلک د تیلو له کمښت سره مخامخ کړي دي. پاکستان د خبر ایجنسی په مرکز لندی کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې له دغې سیمې ووزي. د هند او د روسیې ترمنځ د نویو تړونونو په باب هم یو مطلب لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مه هیروئ. ستاسو د ورکو شو اجزانو د لټې پروګرام د ازادي راډیو د خبرونې بل موضوع جوړوي. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د چهارشنبې پر ورځ یعنی پرون ویل چې طالبان اوس په دې پوښیوي چې په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی. سټیفن دی مستورا وویل سره له دې چې طالبان په دې اعتراف نه کوي خو په خپل منځ کې په دې پوښیوي چې بری نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت شورا په غونډه کې د خبرو په مهال وویل په دې ټول لوري پوهیږي چې په افغانستان کې روانه لانجه یوازې سیاسي حل درلودلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ښاغلي دی مستورا د خبرو جزئیات له فرشتې جلالزی واورئ چې د اسوشیټد پریس خبري اژانس په حواله پرې راپورټ لري.
سټیفن دی مستورا وویل دا چې د افغانستان مسله له سیاسي لارې حل کېدای سي اوس ټولو ته جوته سوې ده او له همدې کبله د حکومت په مشرۍ د سولې حل ځلې مهمې دي. د زیاته کړه د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو قواو ګډو پوځي هڅو ښه نتیجه ورکړي او د رښتینې پرمختګ نقشې لیدل سوي دي. د دیمستورا پاوینا دا حقیقت چې په حالاتو کې مثبت بدلون راغلی شای وسلوال طالبان دې ته تشویقوي چې یو بل حمله هم ترسره کړي. له دې امله د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه ډیپلوماټ اټکل کوي چې افغانستان شای د ډیر شکېدو په لور په دې مزل کې د ډیرو ترنګلو حالاتو تیرېدو ته اړسي. سټیفن دی مستورا وویل په جنوب کې د سترو پوځي عملیاتو له پیل سره وسلوالو طالبانو د خلکو په غافل ګیره کولو پیل وکړ او په داسې ځایونو کې ناڅاپي حمله وسوي چې چای اټکل نه کاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د روسیې سفیر ویتالی چورکین هم د افغانستان په شمال کې د بی امنیتۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی رپورټ کې راغلي وو چې د بی امنیتۍ پیښې په تېر یو کال کې شپږ شپېته فیصده زیاتې سوې دي. رپورټ همداراز وویل چې په تېرو لسو میاشتو کې لږ تر لږه شپږ زره دوه سوه تنه ملکي کسان په وسلوالو نښتو کې زخمیان او یا وژل سوي دي. د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي د امنیت شورا ته وویل په دې ټول پوهیږي چې د افغانستان مرکزي حکومت د امکان تر حده زیات او ژر د ټولو چارو د مسولیت اخیستلو هڅه کوي او ملګري ملتونه په دې برخه کې همکاري ته ورسره تیار دي.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وویل چې طالبان د جګړو لاس واخلي او د ملي ګټو په خاطر د سولې ته غاړه کېږدي. رباني د څرګندونې په جلال آباد کې وی غونډه ته کړې دي. هغه وویل د جلال آباد د سفر هدف دا و چې په ننګرهار ولایت کې د مشرتابه قومي مشرانو او عالمانو له نظریاتو خبر شي ترڅو له دغو نظریاتو څخه د سولې په بهیر کې ښه ګټه پورته کړي. هغه وویل د سولې راوستل یوازې د افغان دولت او د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی بلکې ټول ولس ته پکار ده چې د دې چارې لپاره هڅې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا د پاوز متقاعد جنرال استنلی مکریستل چې د تیرې جون په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قمندانۍ له څوکۍ څخه لرې شوی او په ځای جنرال پیتروس ټاکل شوی غواړي د خپل عسکري خدمت دورې خاطرې او یادداشتونه چاپ کړي. مخکې له دې چې په دې اړه یو مطلب درواورو، په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو قمندان وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ د هیله من کړی چې دغه ځواکونه به په نږدې راتلونکي کې وکولی شي چې په خپلواکه توګه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو قومندان دا څرګندونې په واشنگتن کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبرلان ته وکړي. له واشنگتن پرې د ازادي راډیو خبریال هارون باچا راپور لري.
افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو کمانډان بریګیډیر جنرال ډیوډ ایلن د سټلایټ لارې د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې خبريالانو ته د افغان ملي هوایي ځواک د رغبنې او روزنې د چارو پاړه د نوي معلوماتو ورکولو پر مهال ویل دا غوي مشن یو مسلکی خپلواک او ځان ساتونکو افغان هوایي ځواک جوړول دي او دا چې په دغه لړ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دا هغه مشن دی چې موږ پرې ویاړو کولی شو. مونږ ته لا مخکې تک کول دي، خدا دا چې ډېره لارمو وهلې هم ده. مونږ د دوامدارې ترقۍ په لور روان یو او د هغه وخت په انتظار یو چې افغانانو ته د امنیت مسولیت سپارل پیل کړو. دغه مهمه خبره ده چې واړه توجه مو پرې مرکوز ده. امریکایي کمانډانو ویل دا غزو کونو د نورو نه ملګرو هیوادونو په مرسته د افغان هوایي ځواکونو سلور زره سرتیری تربیه کول پیل کړي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه شمیره اتو زرو ته ورسوي. همدغه راز د افغان هوایي ځواک په ولکه کې د ورکړیو الوتکو د شمیرې په اړه وویل چې اوس مهال شپږ پنځوس جازونه لري چې په راتلونکي کې دغه شمیره یو سل او شپږ څلوېښتو الوتکو ته رسول په پام کې نیول شوي دي. جنرال ایلن زیاته کړه افغان هوایي ځواکونو په لږه موده کې او د ډیرو لږو ظرفیتونو لرلو باوجود هغه څه کړي چې د بل کوم هیواد هوایي ځواکونه یې نشي کولی. دوی وکولی شو چې د افغان حکومت قانوني حیثیت په خلکو اومني. دا که په سیلابونو کې ګیر د وګړیو ژوند بچ کول دي، که د سکول ماشومانو ته بستې ورکول دي، او که د پارلماني ټولټاکنو پر مهال مرستې ترسره کول دي. کله چې افغانان په یو الوتکه د خپل دولت نشان وګوري او بیا وویني چې یو افغان چلوي، نو دا د حکومت په اړه د هغوی پر ادراک ښه اغیزه لري.
په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د قمندان څرګندونې مو واورېدې چې وایي افغان هوایي ځواکونه د هوایي ځواکونو پرمختګ دی هیله من کړی چې دغه ځواکونه به په نږدې راتلونکي کې وکولی شي چې په خپلواکه توګه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په همدې ارتباط پرون په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د هوایي ځواکونو ملاتړ وکړي او دوی ته د وسایل او نور تجهیزات برابر کړي. هغه دغه راز پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه راز وویل چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمیر یو لک پنځوس زرو تنو ته رسیدلی او زیاته کړه چې د ملي اردو د جوړېدو چارې له پروګرام سره سم پر مخ ځي او حتی له پروګرام مخکې هم روان دي. په دې ترڅ کې پرون په هرات ولایت کې د ملي اردو له روزنیز مرکز څخه هم یو زرو درې سوه سرتیري فارغ شول. په دې اړه راپور لرو، خو تر هغه مخکې به د افغانستان کې د ناتو د عمومي پخواني قمندان جنرال سټینلی مکریستل د وروستي اقدام په اړه واوري. د امریکا د پوځ متقاعد جنرال سټینلی مکریستل چې د تیرې جون په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قمندانۍ له څوکۍ څخه لرې شوی او په ځای جنرال پتروس ټاکل شوی، غواړي د خپل عسکري خدمت دورې خاطرې او یاداشتونه چاپ او خپاره کړي. په دې اړه به د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له جنقه الکوزینه وورو.
جنرال سټینلی مکریستل د تیر جون میاشت کې هغه مهال له دندې لرې شو چې د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې چارواکي په سپک نامه یاد کړل. د غواړي د خپل عسکري خدمت او کارونو یو کتاب یا اثر چاپ او خپور کړي. متقاعد جنرال مکریستل اسوشیټد پرس آژانس سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی به په خپلې دې لیکنې کې د وروستیو مخالفتونو یادونه هم وکړي، خو په مجموعي او پراخ ډول به له نولس سوه اویا لسیزې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو په پوځ کې د خپل خدمت او کارونو او په پوځ کې د بدلونو په اړه هم ولیکي. جنرال مکریستل وای په خپلې دې لیکنې کې به په مطلق ډول له صداقت نه کار واخلي، خو نه غواړي چې د جګړو د کارونو په اړه څه ولیکي. شپږ پنځوس کلن متقاعد جنرال وای غواړي هغه یاداشتونه او تاریخي مسلې ولیکي چې واقعي ارزښت لري. دا به داسې شیان نه وي چې په ورځنیو خبرونو کې به منعکس کیږي، دا به د اوږدې مودې ارزښت ولري. د جنرال مکریستل د پوځي خدمت زیاته موده په تروریزم ضد جګړې کې تیره شوې، القاعده شبکې مطالعه کړې او پټ یرغلونه تنظیم کړي دي. د په 2006 کال کې په عراق د القاعده شبکې د مشر ابو مصعب الزرقاوي د نیولو لپاره عملیات تنظیم کړي وو او په دې کار کې ښه وستایل شو. هغه وخت د ده تر قمانډې لاندې ځواکونو د بغداد په هوایي ډګر کې زندان جوړ کړی و او له بندیانو سره په ناوړه چلند د بشري حقونو فعالانو اعتراضونه هم کول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 کال جون میاشت کې جنرال سټینلی مکریستل په افغانستان کې د جګړې د چارو مشر وټاکه، خو یو کال وروسته چې کله د رولینګ سټون مجلې سره مرکې کې د امریکا د حکومت سیاسي مشران او چارواکي په سپکو نومونو یاد کړل، جمهور رئیس اوباما نوموړی جنرال له دندې ګوښه کړ. د څلورو ستورو دا جنرال د جولای میاشت کې له ټولو پوځي ویاړونو سره تقاعد شو. کله چې له جنرال مکریستل څخه وپوښتل شول آیا په خپل کتاب کې به دا ولیکي چې ښه به وای که چیرې په خپلو تیرو خبرو یې دوه ځلې فکر کړی وی او بیا یې کړی وای، ده په ځواب کې وویل حتما د هیله درلوده چې خبره به دې مرحلې ته نه رسیږي، خو پوره باور لرم کله چې سهار له خوبه راپورته شوم د تیرې ورځې د څرګندونو په اړه مې افسوس نه درلود. متقاعد جنرال مکرستل وای د ځینو فوق العاده عالی پوځي او ملکی مشرانو تر قمانډې لاندې کار هم کړی او غواړي د خپلو زده کړو په اړه زیات څه ولیکي. جنرال مکرستل وای په خپل دغه کتاب کار پیل کړی او ممکن په 2012 کال کې بشپړ او چاپ شي. دی وای د کتاب په لیکلو کې به دته نږدې او د اعتماد وړ کسان هم مرسته وکړي. د دوو کسانو نمونه په ډاګه نه کړل. د امریکا د پورتفولیو په نامه کتاب چاپولو کمپنۍ رئیس ادریان زاک هایم چې د جنرال مکرستل دا کتاب بخپور کړی وای که څه هم چې جنرال مکرستل د عراق او افغانستان په جګړو کې د خبري رسنیو په راپورونو او خبرونو کې راڅرګند شوی خو زیات شمېر خلک نه پوهیږي چې مکرستل څه ډول شخص دی او څه یې کړي دي. د جنرال مکرستل د کتاب له خرڅلاو څخه د عاید اټکل نه ده پړاګه شوی خو دی وایي د ترلاسه کیدونکو پیسو یوه برخه به د یلو ریبن په نامه غیر انتفاعي سازمان ته ورکړي چې په جګړو کې د ټپي شوو پوځیانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي. د خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1299 منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام پسل شر 15 په هم اوریدلای شي. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان پرون په کابل کې وویل چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1500 تنو ته رسیدلی دی. هغه وویل چې د ملي سرتیرو د تشکیل چارې له مهالویش مخکې پر مخ ځي. په همدې ترڅ کې پرون په هرات ولایت کې د ملي اردو له روزنیز مرکز څخه هم 1300 سرتیری فارغ شول. تفصیل به له هرات د شرف الدین ستانکزی په راپور کې واورو.
د افغانستان غرب زون کې 200 زفر قلی اردو روزنیز مرکز څخه 1500 تن سربازان فارغ او د یو رسمي پریر پترس کې دند ته درېدو باور پانه ورکړ شوی. د 200 زفر قلی اردو قماندان تورن جنرال شهزاده او ویل دوی ته هواد له بیلابیل ولایت څخه زده کړې تر بلل شي او په ملي روحیه دند ته شم توکړی شو.
پتای 1330 نفر امروز فارغ شد کی با قطعات افغانستان قلوردا تقسیم میشه.
هغه وای دوی د هرات نظامی زده کړو روزنیز مرکز څخه یو نیمه میاشت زده کړی وکړي. د بشر د حقوقو د رعایت ترڅنګ ور نظامی زده کړی ورکړ شو او د هیواد مختلف ولایتو کې به پدنده وګمارل شي. د هرات د ملي اردو روزنیز مرکز څخه فارغ شوی سربازان خوخوه وی وی د هیواد د ګټو او ملي حاکمیت د ساتنې په غرض هر ډول سرخندنې ته تیار دي.
مګر تقریبا 2 میاشتې کې چې د مرکز تعلیمي قلوردی 207 زفر کې تعلیمات خپل مختوی وړ او ان شاء الله اوس خپل تعلیمات نه فارغ شو. پاینده کې موږ دغه تصمیم لرو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل دین ننګ او ناموس اسلام نه دفاع وکړو او خپل افغانانو خپل خلکو ته خدمت وکړو د خپل وطن لپاره.
د افغانستان د ملي اردو روزنی چارې د نړیواله ټولنې په مالی لګښت پر مخ بیول کیږي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال عبدالظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې د روزنی چارې ګړندۍ پر مخ ځي او اوس مهال شمیر 1500 تن عسکرو ته ورسېده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو په وړاندې مبارزې موینت وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه په لسګونو زره کیلوګرامه نشي مواد کشف او ضبط کړي او په تورې هم په سلګونو کسان نیولي دي. د نشي موادو په وړاندې مبارزې مرستیال پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په نشي موادو د روغتو کسانو د درملنې او اوسېدو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. په دې اړه نور د ماریا صدیقي په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې د نشي توکو د کشف او ضبط او د قاچاقبونکو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي چې د چهارشنبه په ورځ د تیرو 3 میاشتو د لاسته راوړنو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکول وویل
پولیس ما تریاک 11313
په تیرو 3 میاشتو کې مو یو لزر او درې سو 10 کیلوګرام تریاک 2,568 کیلوگرم هیروئین، 999 کیلوگرم مورفین، 5,800 کیلوگرم چرس و 3,568 کیلوگرم کیمیایی مواد نیولی. دویشت لابراتوارونو مو لمنځه وړي. 3,104 اتیا بوتل الکول مو نیولی او 303 مشکوک کسان مو هم نیولی دي. 104 موټر مو ضبط کړي او 9,500 کیلوگرم نشه یي مواد مو سوځولی دي.
ښاغلی احمدی زیاته کړه چې ډیری دغه نشه یي توکي له ناامنو ولایتونو څخه لکه هلمند، کندهار، ننګرهار او بدخشان څخه ترلاسه شوي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت همداراز وایي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره بودیجه ځانګړې کړې ده. ښاغلی احمدی وړاندې وایي
توجهی که دولت د یاسه داره بودیجه را در نظر گرفته تا بریزیا جای و محلهای بودباش و ریهایش و مسائل سیاسی
دولت دوی ته د درملنې او سودو لپاره بودیجه ځانګړې کړې ده. په پام کې ده چې د 500 روږدو کسانو لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي چې د پاتې کسانو لپاره چې دلته کورونه هم نه لري پاملرنه وشي. تاسو ګوري چې 80% اخته کسان په ګاونډیو هیوادونو کې روږدي شوي دي. موږ تمه لرو چې په دې یخنۍ کې روږدي کسان راټول کړو. د دوی لپاره بودیجه هم پاس شوې ده.
ښاغلی احمدی زیاته کړه چې دوی په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل ښار کې په نشه یي توکو ډېر شمېر روږدي کسان راټول کړي او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دغه وزارت تل د نشه یي توکو د کشف او د نشه یي توکو د قاچاقخوړونکو د نیولو خبر ورکوي، خو ځینې کتونکي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د لویو قاچاقخوړونکو په نیولو نه دي بریالي شوي. خو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال وایي چې د نشه یي توکو ډېری لوی قاچاقخوړونکي له هېواده بهر ژوند کوي چې د هغوی نیول ډېر ستونزمن دي.
په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت د هڅو په باب مو راپور واورید. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د دوی راپورونو ته د انتخاباتو خپلواک او دغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو سم ځواب نه دی ورکړی. د دې بنسټ چارواکو پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په مهال د بیلګې په توګه د کابل د 22 کاندیدانو په اړه څېړنه کړې. په دې څېړنه کې دوی ته روښانه شوي چې یو شمېر کاندیدانو د خپلو کمپاینونو لګښت د انتخاباتو کمیسیون ته کم ښودلی او ځینې نور بیا د انتخاباتو د پروسې په اړه سم معلومات نه لرل. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په سر د لانجو او انتقادونو په دوام د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپل یوې ارزیابۍ کې د کاندیدانو د لګښتونو همدرز د انتخاباتو د اړوند ارګانونو د چلند په اړه انتقادونه کړي دي. دوی دغه ارزونه د بیلګې په توګه د کابل د 22 کاندیدانو په اړه کړې چې بېلابېل ستونزو ته پکې ګوته نیول شوې. د فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغروی عمده ستونزه د کمپاینونو په لګښتونو کې سرغړونې، د قانون د پلي کولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ظرفیتو نشتوالی دی. نوموړي په کابل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل
عمدهترین نگرانی ما در رابطه به مشکلات موجود
زموږ عمده اندېښنه په پروسه کې د کاندیدانو د مالي منابعو د کنټرول په اړه په موجوده قوانینو او طرزالعملونو کې پرتې ستونزې دي، او بل دا چې دغه قوانین چې په کاندیدانو باندې باید تطبیق شي په کمیسیون کې د ظرفیت ته پاملرنه نه ده شوې. که د پرسونل تشکیلات وګورو خورا کم دي، او همداراز که ولایتي دفترونو ته وګورو په دې نوم هیڅ ډیپارټمنټ نه لري. نو دا ټول د زمينه مسایدوي هغه قرارات چې کاندیدانو ته په پام کې نیول سوي دي د کاندیدانو سم تطبیق نه سي. نو موږ اندېښمن کړي یو او غواړو چې په راتلونکي کې باید دې برخې ته پاملرنه وسي، هم ظرفیت لوړ سي او هم په قوانینو کې اصلاحات راولو.
ښاغلی سپینغر هم دراز وویل چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سرغړونو او درغلیو 900 قضیه استولې وي چې دغه کمیسیون یې په اړه سم اجرات نه دي کړي. خو بل پلو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د فیفا د چارواکو دا سرګندونه ردوي او وایي چې د دوی اجرات قانوني دي او له ټولو کاندیدانو سره یو شان چلند کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان تابش فروغ ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې داسې وویل
ما به همه نامزدهای محترم در جریان پروسه انتخابات
خاباتو د پروسی ټولو کاندیدانو ته په یو او عادلانه نظر کتلی او د افغانستان د اوسیدونکو په توګه مورته کتلی دي چې د ټاکل کېدو حق لري. نو زموږ له خوا هیڅ تعبیز نه دی سوی. زما په اند تورنو لګول انتقاد کول خبرې کول اسانه کار دی. هله من یو زموږ دوستان دي د خپل اسناد او شواهد په وسیله روښانه کړي چې څوک په حق دي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په برخه کې د نورو لانجو سربېره داسې مهال د نوې سرګندونې کیږي چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د سترې محکمې لخوا د وی ځنګړې محکمې د جوړېدو پریکړه شوې. ټاکل شوې چې د سترې محکمې لخوا دغه ځنګړې محکمه د جمهور رئیس له منځوري ورسته دایره شي، چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه بشته قضیه وڅېړي. یو شمېر معترض کاندیدان هم د دې ځنګړې محکمې کړنو ته سترګې په لار دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سلام، رومان الکوزایم له قندهار څخه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه هیله کوم چې د هغو رسنیو د خبرونو مخنیوي وکړي چې اوس مهال په افغانستان کې فعال دي او داسې خبرونې خپروي چې هغه مذهبي، ژبني او قومي تعصبونو ته لمن وهي او په دې توګه بې وزله هیواد کې د بې اتفاقۍ تخم شیندي. د محمد آصف ننګ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او د یوې تذکرې په بدل کې 1500 افغانۍ اخیستل کېږي. له حکومت څخه هیله کوو چې په دې اړه پلټنه وکړي. وخت 8:30 بجې شوې. فرشته جلالزی سټډیو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی بنن په استانبول کې د اقتصادي همکارۍ د سیمه ایز سازمان ایکو په سرمشتي ځکه ګډون وکړي او ټاکل شوی ده چې سبا ته د افغانستان، پاکستان او ترکیه په 15 می درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د سولې د عالی شورا مشر له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي. پاکستانی چارواکو د خیبر جنسي په مرکز لندی کوټ تل کې مشتو افغانانو ته د دغې سیمې د وټلو امر کړی. دوی ته ویل شوی چې باید د نن ورځې تر پایه له دغه ځایه خپلې کړي بار کړي. د ایران د اپوزیسیون مشران وایي ایران دی پر انرژي او خوراکي موادو د سبسایډي په لری کولو یو تیار اقتصادي راتلونکي ته سترګې په لاره وي. د ملګرو ملتونو اتمي انرژي د څارنې اداره وایي چې په سربیا کې له یو غیر فعال اتمي ریکټر څخه څو ټنه ډیره قوي رادیواکټیو اتمي خاکه روسیه ته ولېږدول شوه. او د امریکا او روسیې ترمنځ د سټارت ټو په نوم د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون د متحدو ایالاتو له سنات څخه پرون پاسو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل دا په تیرو دوو لسیزو کې د اتمي وسلو د پراختیا د کنټرول لپاره تر ټولو ستره موافقه ده.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم لیست اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو د افغانستان سیمهونی په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د انټرنیټ پته مو ده www.azadiradio.org یا کم. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه مطالب لرو، خو اوس به د هند او روسیې ترمنځ د څو نویو تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه واورئ چې هند ته د روسیې د ولسمشر د وروستي سفر په جریان کې لاسلیک شوی دی. دیمتری میدویدف څو ورځې وړاندې هند ته سفر کړی و. په دې دوه ورځني سفر کې د دفاع، انرژي، سوداګرۍ او فرهنګي برخو کې یو شمېر تړونونه له هند سره لاسلیک کړل. دغو معاملو مالی ارزښت تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو هغه اندېښنې بلري کړي چې وایي دواړه هیوادونه ممکن په چټکۍ سره د سړې جګړې د وخت اړیکې وشلوي. هند ته د روسیې د ولسمشر د سفر او د شوو معاملو په اړه رویټر خبری آژانس یو راپور خپور کړی دی چې مخکې دی چې دا راپور در واورو همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې په کندوز کې کومه ځانوژونکې حمله شوې ده. زموږ خبریال په لاین کې نه پرېږدو. سهیم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سهیم صاحب، راته ووایه چې دا حمله ځانوژونکې ده، چیرې شوې او څومره تلفات لري؟
دغه حمله د کندوز ښار په چوک سره ده، چیرې چې کندوز البته باید ووایل شي چې یوازې یو چوک لري چې شاوخوا یې البته د هټیو نه ډکه ده او دهلته دائما زیاتره خلک راټولېږي. سراسیګانې هم دلته دي او دا لوی لوی دوکانونه هم بازاریانې دي. په هر صورت د چوک په منځ کې د 8 بجو په شاوخوا کې شوې ده. فعلا دغه ساحه د امنیتی کسانو له خوا نه قرنطین شوی دی او شاوخوا یې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امیر سمنوال عبدالرحمن اقتش څو شېبې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د یو پولیس په شمول پنځه تنه ملکی افراد ټپیان شوي دي، خو ځینو عیني شاهدانو چې له پیښې نه څو شېبې د مخه دېخوا راغلي وو او د هغوی په وینا کې د دوو تنو مړي هم لیدل شوي دي. په هر صورت موږ د پیښې شاوخوا یو، هیله ده چې په څو شېبو کې د دې پیښې اصلي علت او د تلفاتو اندازه را څرګنده شي.
سهیم صاحب، تاسو ونه ویل چې د دې حملې هدف څوک و؟ تاسو وایئ چې دا په ګڼه ګوڼه سیمه کې شوې ده چې هلته ډېر مارکیټونه دي، هدف چا تر اوسه څه نه دي ویلي؟ چې آیا کوم کاروان تېرېده؟ پولیسو باندې شوي؟ امنیتي ځواکونو؟ په اردو په چا؟
د امنیت امیر نامو همدا خبره پوښتنه وکړه، هغه وویل چې تر اوسه پورې هدف معلوم نه دی، ځکه په دې سیمه کې سهار د وخته و، دومره ګڼه ګوڼه هم نه وه، بلکې غالبا به داسې شوی وي چې دغې سیمې ته که دی را رسېدلی په کومه وسیله باندې په موټر سایکل، نو غالبا به دا د دې چاودېدونکي مواد په خپله چاودلي وي، خو په هر صورت تر اوسه پورې د دې هدف معلوم نه دی.
سهیم صاحب، تاسو نه به بیا په نورو خپرونو کې په دې اړه وروستي معلومات ترلاسه کړو، او دا چې د حمله چا کړی، هدف څوک و، په دې اړه به ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بیرته خپل مخکنی یاد شوی موضوع ته ورګرځو چې هغه هند ته د روسیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د میلیارډونو ډالرو د تړونو د لاسلیک کېدو په باب و. هند ته نه یوازې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په وروستیو کې سفر کړی، بلکې د امنیت شورا څلورو نورو غړو هیوادونو ولسمشرانو هم سفرونه وکړل، او له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو تړونونه په مختلفو برخونو کې لاسلیک کړل. دیمیتری میدویدف هم د دو ورځني سفر په جریان کې د دفاع، انرژي، سوداګري او فرهنګي برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې دغو معاملو مالي ارزښت تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو ویل کېږي چې دا به هغه اندېښنې لرې کړي چې وایي دواړه هیوادونه ممکن په چټکۍ سره د سړې جګړې د وخت اړیکې وشلوي. هند ته د روسیې د ولسمشر د سفر او د معاملو په اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات له جنقه الکوزي اوري.
هند او روسیې هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به مسکو په نوي ډیلي باندې د لسو کلونو په موده کې له 250 څخه تر 300 پورې د غک په صورت د چټکې الوتنې جنگي الوتکې وپلوري. د دې معاملې ارزښت 15 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د دغې معاملې پر اساس به د هندوستان د فضایي څېړنو اداره د روسیې د روسوبورون اکسپورت او سوخویو له کمپنیو سره په ګډه کار وکړي، او تر 2010 میلادي کال پورې به د هند ضرورت وړ جنگي الوتکې تولید او برابرې کړي. په دې معاملې باندې تیر کال خبرې شوې وې. په دغه پوځي تړون سره به د هند او روسیې ترمنځ د شوروي اتحاد د وخت اړیکې چې په دې وروستیو کې ساړه شوي بیرته راتازه شي. روسیا له امریکا، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو سره سیالي کوي، او غواړي د هند د پوځي مارکیټ چې په نړۍ کې تر ټولو ستر دفاعي بازار بلل کېږي قراردادونه خپل کړي. هند او روسیې دغه راز د هند په جنوب کې د هستیو بټیو د پراختیا تړون لاسلیک کړ، او په دې توګه به روسیا د هند په جنوب کې درېمه او څلورمه هستیو بټۍ جوړه کړي. راپورونه وایي روسیا به تر هغې پورې د نوو بټیو د جوړولو کار وځنډوي چې د هند پارلمان د مسؤلیتونو لایحه تصویب کړي. هند پلان لري چې د خپلې اقتصادي ودې په مقصد تر 2020 میلادي کال پورې نوره 35,000 میگاواټه برېښنا هم تولید کړي، او په دې کار کې ورسره روسیا د ټکنالوژۍ او کارپوهانو مرسته کوي. په عین حال کې هند ته د صادراتو په برخه کې د امریکا متحده ایالات او فرانسه هم له روسیې سره سخت رقابت کوي. هند چې د درمل جوړولو په کار کې د نړۍ درملتون یا درملځای بلل کېږي، له روسیې سره یې د درمل جوړولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي. روسی او هند خپل هوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو ټینګولو په مقصد د سوداګرۍ او سیاحت په برخو کې د ویزو کارونه اسانه کړل او په دې اړه د پوهاوی یو سند هم لاسلیک کړ. دواړو هیوادونو دغه راز د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره هم مقررات وضع کړي دي. کرملین وای په روان کال کې به له هند سره د دوی سوداګرۍ لسو میلیارد ډالرو ته پورته شي. په رسمي ارقامو کې ښودل شوی چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د 2010 کال په لومړیو لسو میاشتو کې د سوداګرۍ اندازه 246 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. دغه راز د هند او چین ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په همدغو لسو میاشتو کې 8.5 میلیارد ډالر وه.
هند ته د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدف د سفر او له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو د نوي تړونو د لاسلیک کېدو په باب راپور مول ازادي راډیو سره واورید. له ازادي راډیو څخه واورېدو بخې هند ته د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف دغه راز د سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تشکیل د پراخېدو په صورت کې په دې شورا کې د هند غړیتوب ملاتړ وکړ. تر هغه مخکې نوي ډیلي ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم څه موده وړاندې د سفر په ترڅ کې ورته ملاتړ څرګند کړی و. موږ به بیرته د هند او د روسیې ترمنځ د وروستیو اړیکو او د نویو لاسلیک شویو تړونونو له موضوع څخه د پاکستان خیبر ایجنسی ته وروګرځو. په خیبر ایجنسی البته خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته ویل شوی چې په 8 ساعتونو کې له سیمې ووزي، خو کډوال بیا وایي چې په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولی چې له خپلو سیمو ووزي. ځینې ځایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه د خیبر درې په اوږدو کې د ناتو پر اکمالاتي کاتارونو د بریدونو په عکس العمل کې شوې ده او ادعا کوي چې پر دغو کاروانونو د شویو وروستیو بریدونو په تور یو شمیر افغان کډوال هم نیولي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اوري.
د خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوتل یا لوړگی کې میشت افغان کډوال وایي ځای دولتي مسولین ورته لسیمې نه د وتلو امر کړی. د دغو کډوالو په وینا دوی ته ویل شوی چې د پنځم به تر ورځې د لسیمې نه ووزی کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د کډوالو د معلوماتو لمخې دغه خبرداري د سه شنبه په ورځ ناوخته مهال ورکړل شوې او ورته ویل شوې چې پر راتلونکو 8 ساعتونو کې د خپلې کډې بار کړي. دغه کډوال چې ډېرې په لوړګي او تورخم کې دوکانونه، هوټلونه او نورې سوداګریزي چارې پر مخ بیایي او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په دغه سیمه کې اوسېږي وایي په دومره لنډه تنګه موده کې کډې بارول او کاروبار راغونډول له امکانه وتلې خبره ده او غوښتنه کوي چې ټاکل شوې موده دې یو څه وغځول شي. څو تنو کډوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
عبدالله ماجر یو منګه کړه منګه دوه کس کړه یو سجل تا کې پیسې باندې دی او کارونه ما سره خلکو پراته دي نس منګ څنګه دې دوه کس لاړ شو
تمام چې دا کړه سلاله او پلان دې کوتل کې اوسې دي نو پیسې خلکو سره دي خلکو پیسې موږ سره دي کاروبار د ژوند روزګار کور د پاتې کل وسات څه دا موږ کور واسو خلکو نه پیسې واخلو خلکو ته پیسې ورته چی شي په دې کې څه ته وې دې څه لې کې
تقریبا 27
پاکستان ماجورو باندې ورتړي دا نه مونږ سره خبر نه یو دینه.
پلنډی کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته ورسته تر هغې لسیمه نه د وتلو امر شوی چې د تیرې دوشنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو د خیبر درې په اوږدو کې ناټو ته تیلوړونکي دوه ټانکرونه وسوځول.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو خبرېدو ته وخت نه دی پاتې، خو ستاسو د ورکو شو اذانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. گرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او خپل پیغام کې ویلي دی چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه ټلیفون کوي او دوی ځوروي او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغو کسانو ته ووایو چې لطفا دوی ونه ځوروي. ګرانو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه ډیر هغه ورک شوي کسان چې ډیره موده له خپلو کورنیو څخه لرې ول پیدا شوي دي او ازادي راډیو له دغو ګرانو اوریدونکو سره مرسته کړې ده او په دغې مرسته کې د دوی د کورنۍ غړي دوستان پیدا شوي دي. نو لطفا هغه کسان چې دغه اوریدونکي زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پریږدئ چې دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او بې ځایه مزاحمت مه کوئ. یو ورې بیا هم له هغه کسانو څخه چې د موږ اوریدونکي زوروي هیله کوو چې دا کار ونه کړي، دوی پریږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او په پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان د ته تلیفون کوي او دای زوروي. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو، بیا به پس له پیغام هغه کسانو ته چې زموږ دغه ګران ورور زوروي ووایي چې لطفا زموږ اوریدونکي مه زوروئ. د ده پیغام به اول واورو.
السلام علیکم، زما نوم محمد عبدالله دی، د بادغیس ولایت د مخامرغال د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي د فساد د خولې زما یو ورور په نامه د ملا عبدل علي اخوند چې دا لس کاله کېږي چې نازه کوي چې څوک برخ لري چې دی د خپل د پیغامه دا شمارې ته ځم کوي سپر اوار سپر شپانس درې یو دوه څلور شپږ څلور دا کېږي چې دا چې هغه غیر ناکه مزاحمت کوي زنګونه راته وایي چبانا وای تا ور ما دې سیا وای کوانا کړي چې دا د چبانا یې نه مسلمان کړي دوه ته تاجي چې وای چې موږ دې نه چې څه دا کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو پیغام وو واورید. یو ور بیا هم له تاسو خه اله کو چې د مونږ اوریدونکو مزوروي پریک دی چې د دوی د کورنۍ غړي او یا دوستان ورکښوي دي، بل ورکښوي عزیزان او دوستان ولټوي. او ازادي رادیو په دې لاره کې له دوی سره ډیره مرسته کړې ده. د همدغه پروګرام لاره نه ډیر داسې کسان پیدا شوي دي چې پرته له خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم له هغه کسانو څخه چې د مونږ اوریدونکو زوروي هیله کوو چې لطفا د مونږ هغه اوریدونکو ته چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي مزاحمت ونه کړي.
تاسو د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. اوس به تاسو یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دغو ګرانو دوستانو ته یو ور بیا هم وایم چې کله تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، لطفا د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل لنډ تلیفونی پیغام نه وای په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي اوس راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته د هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده
زما یوه ښځې په نام د کلاخان په کومي علیزی دی د شاه کامران زوی دی د تیزنی د ولایت کله دغه درخو ما ته هر سړی په دغه لمبر باندې ما ته راکړي 5000 افغانۍ شیرینی دی زه نظر محمد یم د غلام سرور زوی یم د نظیم لسی یم د کوم مرزی د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د حاجي عبدالله خان مقري استاذ سرزدی زما دغه زما پردان که د خیره سره که د شوه کې دغه ما شرکی کې مو دغه زما شوره پیدا کړي 5000 افغانۍ شیرینی دی
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0315132 3 شپږ د تلیفون شمېره به یوار بیا ووایم 0093 0315132 3 شپږ تاسل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفون پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي
سلام علیکم زه بحر الحق بدکم زمنګ ولرم څو سمو د خپل نیګي د نور الحق زوی ده تقریبا 1300 په کومه کې به د 2015 کال د روم میس په فارسه نه رسول شوی دا څنګه د معلومات یې ما ته د بلوس مې روزنګ او چې په روسو واسنه وی 2013 کې نشه ودی چې زموږ بل څه نه چې په روسو نه نه وی نو سو یو د 2013 ویلې مې دې کاځه د معلومات یې دا اعلان یې خپل اوري یو لکه غونه بینا مکو و سلام احترام سن نو هم نه دې نه حق زوی دا زه له دې خبرې کوم به حق نه میګم السلام علیکم و سلام احترام
سلامونه سلامات وړاندې کوم مینوال خبر کوم د لغمان ولایت څخه دارنګال صالح د څنګه درېنا زمونږ د کاکا زین روحاني میږي چې څنګه کالا کې د کندهار په خار کې راځره کا شوې ده که چاته معلومات کینو د دې شماره د موږ سره اړیکه ټینګ کی 0 8 5 3 5 8 5 2 دا شماره د بیا تکراروم
سلام علیکم زه مرزای خبرې کوم لکوټی لکلی کرانی جهه زما ورور دی په نامه اسلامانجی سینما غت زونه صحیح نه دی درنیم کار کی دی سلکور د خورک دا کچیر دی د تبارک دی یادای په خپل د आवाज اوري یاد د تبارک چوک اطلاع لري نو په دغه تلیفون شمیره دی ماته څنګه وای 0 3 0 3 4 4 شنرای ور بیا 0 3 0 1 3 4 4 5 4 والسلام
ما یو ور ورکلی التتار نمیږي بل دونیم کال کې چې ورکلی ارشاد ته معلومات کیږي مثال د جراوت ولسوالی دی ک دغه کریم ورور دی د نظایر زی دی کاروت ومن مچی په دغه شنه راځي څنګه راوي چپر و چپر دوا درې درې و و دوا پنځه
هلو السلام علیکم جران خبر کوم زه یو سر محمد الله سنم د وکاله کی چورک ده او زمونږ د تلیفون شمیره کا چاته یې چې عامه نام د خپل ترلاسه کړی او زمونږ د تلیفون شمیره چې پر واویا یوی شو دیش او سو اتمانځه مننه ازادي رادیو بنده
زما یو دوست تاج محمد د موسم خان زوی د زما یو دوست تاج محمد د موسم خان زوی د پکتیا ولایت د زازی اریوب ولسوالۍ ګلرن د کلی اوسیدونکی پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی چې چا ته پته وي په دې شماره دې ټلیفون وکړي 0 1 0 2 15 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
دروغ د لوګر ولایت د مرکز څخه په نوم د محمد انور مشهور په دلاغه نومې تقریبا لس کاله کېږي چې د خپل کور نه وتلی. یو دوه وارې د ایران څخه خبر راغلی ده چې له هغه نه وروسته د خپل ښار نه خبر نه لرو. که محمد انور حمیدي زموږ غږ اوري او یا څوک د محمد انور په هکله معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي د الله تعالی د خوشحالۍ لپاره. 0 300 300 300 400 د ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 300 300 300 400.
زه عبدالله د اروزګان ولایت له ججاو سیمې شمزور کړي اوسېدونکی یم. زما پلار ستاسو په میاشت کې له کور څخه نه درک شوی دی. که هر چا نه ده په هکله معلومات وي موږ ته د هغه ټلیفون نمبر باندې زنګ ووهي 0 900 40 30 50. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 900 40 30 50. وسلام.
اور زمونږ یو آج ښه ورک شوی ده ملنګ محمد اجان په نوم باندې. که هر چا ته پته وي نو په شماره د زنګ ووهي 0 900 40 30 50.
زه ګلالۍ د جنګل ټرانزیت سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې رحمت دی په غمې مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. د درې نیم کاله کېږي چې د کوره وتلی دی نادراکه دی. هېڅ حال احوال یې نشته. تقریبا 40 کاله عمر یې دی. که هر چا ته معلومات وي یا دی په خپله اوري یا بل چې هر څوک چې اوري او لږه ساده تکلیف هم لري چې هر چېرې یې د ما سره په دا نمبر رابطه ونیسي 0 0 2 3 8 2 5 2 5 9 2. په دې نمبر زما سره رابطه ونیسي. بیا دې تکرار کړم 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2. په دې نمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
الو سلام علیکم. زه او دلا د وردګو څخه د سلطان خیلو د نعیم جان زوی چې زما یو ورور چې عابد نومېږي 15 کاله کېږي چې د کور نه نادراک دی. لندن په طرف تللی دی هېڅ دراکې نه لګي. که هر چا ته معلومات وي په دې لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 8 8 9 4. او زموږ بله شمېره زموږ د پلار ده نعیم جان 0 0 8 9 8 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
زما یو ورور د په نامه د شیر خان چې دی دغه لس یولس میاشتې کېږي چې نادره کړه. دی په خپله په عمر د پنځه لس شپاړسو کلو ده. د پلار نوم یې ملا ظریف ده، د نیکه نوم یې خوشتل ده او د قومندان شیرزي وراره ده. نو که هر چاته په دغه باره کې څه معلومات وي، له مهربانۍ سره دې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهي. 0909530340. که چېرته پاکستان کې چاته معلومات وي، نو له مهربانۍ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
0209 2240. دار چې ته معلومات یې نن ته دغه شمیره زنګ وایي چې پروا ده
بلی السلام علیکم زه هدایت الله د ننګرهار ولایت بیرودات ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو ورور دی فضل اکبر تقریبا یو کال کېږي چې ورک شوی دی ماغزې خراب دي په هر چا له پته وي نو موږ سره د په دې شمېره اړیکه ونیسي 09 شپږ شپېته 2 څلوېښت شپږ پنځوس د شمېرې تکرار 0

 شپږ شپېته 2 څلوېښت شپږ پنځوس
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45 115 د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروگرام وخت هم دومره و په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ که د نن ورځې دغه پروګرام مو په آزادي راډیو کې نه وي اورېدلی تاسو کولی شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د منګه پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com زه امان الله امیرزای تربل پروگراما لتا سره خدای پامانی کوم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی
ساعت 9 صبح په وخت افغان